سره مشهدا مشال ریډیو دې شاهین بنیرې ما او پدغه یو ساته خبری غړې کیسه سر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې ورنن په مهمو موضوعاتو ته راپور نو وړاندې کو خو راځي چړم بیر دې وخت خبرونه وو نومبی د دې وخت مهم خبرونه په کورمه کې د ساتین او بادامي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې د لانجې په سر په انخطو کې د دواړو خواو شپږ تنه جوړ شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادانو د استادانو په نړیواله ورځ د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده او د ایران د ښځو د حقونو فعالې نرګس محمدي د کال 2023 د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. د خبرونو تفصیل په کورمه کې د ساتین او بادامي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې د لانجې پر سر په انخطو کې د دواړو خواو شپږ تنه جوبل شوي دي. مقامي خلکو نن سهار مشال لیډو ته وویل چې د انخطا څو ورځې مخکې پر لانجمنه ځمکه د کوټو جوړولو پر سر د اختلاف له امله پیل شوې ده. د کوزي کورمه انتظامی مشر محمد عدنان مشال لیډو ته ویلي دي چې هڅه کوي چې د جرګې له لارې د لانجه هواره کړي. د کورمه ضلع په یو شمېر برخو کې د ولسونو ترمنځ د ځمکو لانجې دي چې پر سر یې په تیرو وختونو کې هم خونړۍ انختی شوي دي. د خیبر ضلع یو چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې 13 افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنی شوي دي. نوموړي پرون د نوم نه خودو په شرط مشال لیډو ته وویل چې هغه کورنیو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپل خوخه افغانستان ته ستنی شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر کړی دی. پولیسو د سپتمبر له 9 راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تر زرو زیات افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیولي دي او وایي چې هیواد ته ستنوي. د طالبانو حکومتي چارواکو د اسلام آباد دا اقدام غندلی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد پرون په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه ده. د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادانو پرون د استادانو په نړیواله ورځ د خپل غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. په پېښور کې د احتجاج ګډونوالو مشال لیډو ته وویل چې د اکتوبر 15 د ښوونکي ورځ په توګه لمانځل کیږي خو دوی ځکه توره ورځ بولي چې حکومت یې غوښتنې نه پوره کوي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي ښوونځیو د ټولنې مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته وویل چې د صوبې پخواني حکومت یې د رتبو لوړولو منظوري ورکړې وه خو هغه حکم لا تر اوسه عملی شوی نه دی.
د دې صوبې هغه واکدارانو ته چا سره اختیار دی هغوی نه دا غوښتنه کوو چې نن په دې سلام ټیچر ډے باندې موږ تاسو نه د خپل جایز حق هغه نوټیفیکیشن غواړو کوم چې په 17 جنوري 2023 باندې د دې صوبې کابینې په وزیر اعلی صاحب په مشرۍ کې منظور کړی دی.
د خیبر پښتونخوا لنډمهالي حکومت د استادانو د احتجاج او څرګندونو په اړه لاسنۍ دي ویلي خصمو د مخکې ویلي وو چې اوس مهال د مالي ستونزو له کبله د ښوونکو د رتبو لوړولو او د نویو مقرر شوو استادانو د نوکریو د پخولو غوښتنې نشي پوره کولی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان د خبریالانو مرکزی ټولنې ویلي دي چې د میډیا په اړه د کورنیو چارو د لنډمهالي وزیر سرپراز بوکتی څرګندونې د رسنیو د غلي کولو معنا لري. دا تر هغې وروسته ده چې د بوکتی د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرونکو پر ضد د برېښنایي قانون پر کارولو ټینګار وکړ او ویل چې له دې سره به د هیواد د وګړو ګټې خوندي شي. خو د خبریالانو د وفاقي ټولنې مشر افضل بټ پرون مشال لیډو ته وویل چې هغه قانون تر دې مخکې هم د خبریالانو گرفتارولو او زورولو لپاره کارول شوی دی. دی وایي چې لنډمهالي حکومت دغه قانون په وسیله د خبریالانو د غلي کولو هڅه وکړه نو پر ضد به عدالت ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 23 د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکوونکو 1400 ادارو او سازمانونو د پاکستان پر لنډمهالي حکومت او ګوندونو غږ وکړ چې په جنوري کې د کېدونکو عامو انتخاباتو پر مهال د رسنیو ازادي باوري کړي. او د ایران د ښځو د حقونو فعالې نرګس محمدي د کال 2023 د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. هغه ته دا جایزه په ایران کې د ښځو پر وړاندې د ظلم خلاف د مبارزې پر سر ورکړل شوې ده. د ناروې د نوبل کمیټې نن اعلان وکړ چې د کال 2023 د سولې جایزه د هغه سلګونو زرو کسانو مبارزه هم پیژني چې د ښځو خلاف د ایران د استبدادي حکومت د توپیر او جبر د پالیسیو په وړاندې مظاهرې کړې دي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې وروسته لاغې پیل شوې چې د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور یو 22 کلنه جینې مهسا امینی په مبینه ډول د پولیسو په حراست کې وژل شوه. ایرانی چارواکو د ناکرارۍ په ځواب کې د لاریونونو په وړاندې سخت غبرګون وښود چې سلګونه کسان پکې وژل شو. دا د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه موریده او که زمون سره د خبرونه تر پای پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په کورمه کې د ساتین او د بادامي د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې د لانجې پر سر په انخته کې شپږ تنه جوبل شوي دي.
ځان دوباره سټارټ شو او خپل کرنل ډي سي هیڅ ته یایو کلو ته کوو چې دا خو بچی نه راخانو که ځان ورسوه
چارواکي وایي چې تورخم د لارې د بی اسناد افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده.
دومره په تکلیف کې دي چې دا نن سبا سره د کورونا راوځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یوه ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا څه کارټونه نشته دی هغه ټول په کورو کې ناشې دکانونه خوشې پراته دي نه.
او د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو د استادانو نړیواله ورځ د تورې ورځې په توګه لمانځلې ده او په پیښور کې لاریون هم کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې نن استاد تور ورځ مناوي او د دې مطلب دار چې د خیبر پختونخوا استاد خوشاله نه دی.
د سیمې اونلاین هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. رازم ګړم به موجوده پکورم کې د ساتین او بادامي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ زمکه د لانجې پر سر انختی شوې دي چې پکې د دوړو خواوش پک تنجوبل شوې دي. د سیمو اوسیدونکو وایي چې انختا نن سهار وختي پیل شو چې ورستو ځای مشران و درول خلک سات پس بیا پیل شوې ده. چارواکي وایي کوشش کوي چې د لانجا د خبرو اترو د لارې هواره کی. تفصیل طارق اورګزی راکړي.
د جمعې سهار وختي دواړه فریقین په خپلو کې پر متنازع ځمکه څو ورځې وړاندې تعمیرات د کیدلو په سر د راپورته شوې شخړې په وجه انختی دي. تر اوسه په جګړه کې د شپږو تنانو د زخمي کیدلو اطلاعات دي. د ساتین یو مدني فعال عبدالله مشال لوډیو ته وایي که څه هم جګړه یو د جمعې سهار وختي دواړه فریقین په خپلو کې پر متنازع ځمکه څو ورځې وړاندې تعمیرات د کیدلو په سر د راپورته شوې شخړې په وجه انختی دي. تر اوسه په جګړه کې د شپږو تنانو د زخمي کېدلو اطلاعات دي. د ساتین یو مدني فعال عبدالله مشال لوډیو ته وایي که څه هم جګړه یو ځل مقامي لښکر ودرولې خو دواړه فریقین په خپلو کې بیا په جنگ شوي.
جنگ دوباره سټارټ شو او خپل کرنل ډي سي هیڅ ته یایو اپیل وته کوو چې دا خو بچی نه راخانو که ځان ورسوه او د جنگ غلې کې جنگ دوباره بیا سټارټ شو منجرګاره غلې وه
په سیمه کې د فریقینو ترمنځ صلح او هغلته د ځمکې شخړې د حل لپاره څو وارې کوششونه وشول خو په دغه کې سستي پر خودلو ځلې انتظامیه او پولیس تر نیوکو لاندې راغلي. د پیرکایوم ځایي مشر حکمت خان حکمتیار مشال لوډیو ته وایي که په وخت یاد شخړې ته د حل لار راوستل شوې وي نو نن به د فریقینو ترمنځ د جنگ
دلچسپی
بلخوا په دغړه د کوزی کورمه مرسیال کمشنر محمد عدنان مشال لوډیو توای دا شخړه له دوه ورځو روانه وه چې ورته څو وارې کوششونه وشول خو فریقین په خپلو کې رضان نه شول او جنګ یې شروع کړلو. عدنان زیاتوي اول غواړي چې زر تر زره جنګ بندي وکړي او بیا د مشرانو په مرسته دواړو فریقینو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته د حل لار ګوري چې د سیمې امنیت په مستقل بنیادو خوندی پاتی شي.
پیمو اس ایچ او صاحب تحصیلدار صاحب شپې 1 بجې پر دې سره ناستو مشرانه سره ناستو کنه مذاکرات کول او 10 بجې پر ټایم او شپې سبا 10 بجې وبیا کینو هغه اچانک د سبا وختي نه پته نشه کوم سایډ نه فایر شروع شو بس کراس فایر شروع د مو جو سم مشرانه انگیج کړي په خپل کوشش کوو په هله ځلې کوو ان شاء الله خدای بو دا فایر بندي ضروری ده بیا و نور چې څه خبرې جرګي کې وکیږي.
په کورما کې یو شمیر سیمې داسې دي چې پر شاملتیز مو کوی د مختلفو قومونو او ډلو ترمنز لا مودې رهسې تنازعې روانې دي او پر ځینو د فارکینو ترمنز جنگونه تر کېدل وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوریدلې خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړې شوې. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. ری تر څنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسان شي.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې چارواکي وایي چې لته رو درې ورځې راځي بیا سنا د افغان کډوال خپل هیواد ته ستنيږي. یو چارواکي مشال رو ته د نوم نه خودو په شرط وی دي چې هغه کډوال په خپل خوخه افغانستان ته تللی دي. دا تر هغه وروسته دا چې د پاکستان حکومت د اکتوبر په 3مه بیا سنا د افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د رواني میاشتې تر پای پورې د هیواد د پریخودو امر ورکړی دی. په پیښور کې افغان کډوال وایي چې هلته کاروبارونه دي چې په یو میاشت کې نشي ورټولولې. د طالبان حکومت ویلي دي چې له افغانانو سره د اسلام آباد چلند منلو نه دی او ورباندې خپلې تګلارې ته د بیا کتنې غږ کړی دی. تفصیل پر هات شنواری راکړي.
د تورخم یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرول په شرط د اکتوبر په 15مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه 14 ګاډو کې څه باندې 13 افغان کورنۍ په خپل خوخه د تورخم له لارې افغانستان ته ستنې شوي. خو بیا ځینې کورنۍ وایي چې دلته په پاکستان کې کاروبار لري او ماشومان یې سبقونه وایي او دومره زر خپل کاروبار او ځانونه نشي راغونډ ډولای. د ننګرار نعمت الله د پیښور په کارخانو مارکیټ کې د رخت دکان دی او دی وای چې دومره موده دی ورکړل شي چې خپل کاروبار پکې راغونډ کا او په خپل خوخه بیا افغانستان ته لاړ شي.
افغان ماجرینو په سیډیره سخت راخسته ده. دلته زمونږ د کپرو دکان دی. ډیر وخت وشو شل کال پکېږي شاوخوا. دغه فکرمندي چې دا کاروبار چې چور ټولیږي به دي کې خو کم تر کم یو دوه کال وځي کنه یو کال خو وځي چې کم تر کم دا خو د سینې چې بشل دا منگرا ٹول کو ورچ کاتا ور پاک کو. نو دا خو مشکل دی منگ ٹول افغانانو ته دا مشکل دی چې زمنګ سره کومک کو کی وخرا کی ڈی او آر کارٹون وخت منگ ختم شوه په چپګم میاش کې بیا چې دی کې منگ تا میاد وا چې دی کې منگ تا وخرا کی دومره په تکلیف کې دی چې دانن سبا سره د کورونا را وځي نه ټول په کورو کې خاموش نه یو ورشه بوټ کې وګوره دکانونو والا دي چا سره کارٹون نشته دی هغه ټول په کورو کې ناش دکان نه خوش پراته دي نه خپل تحصیل دل شي.
یو بل افغان کډوال رضوان الله د پیښور په سبسه منډه کې کاروبار کوي او دی وایي د پاکستان حکومت دغه پریکړې ماشومان هم ډیر اندېښمن کړي.
ماشومان دلته سکولونه وایي پریشان دي وایي چې هلته لاړ شو سکول به څنګه شي. مطلب کانه لږ ډیر خو اورېدلې دي چې هلته زنانه سکولونه او ماشومان بندي دومره خو اورېدلې دي. ټي وي د لارې قرضونه په خلکو دي کښتونه په منګ دي زمنګ په خلکو دي لکه دا خو به شل ډیر شو چې چرته کیږي. او دغه وختونه کو چې موږ ته مطلب وستلو دغه کایم کاره چې موږ ته لږ ټیم راکړي چې وکال کم زیات
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3مه په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تا د وینا پر مهال ویلي چې ناقانونه افغان کډوال او د نورو ملکونو وګړي دي د اکتوبر 1.5 نیټه پورې له پاکستان نه ووزي او د نومبر لومړۍ نیټه نه به دوی بیا په زور شړل شي او چې د چا په پاسپورتونو او ویزو کې میعاد ختم شوی هغه دې تمدید کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې دا مهال خواوشا 4 لس لاکه رجستر افغان کډوال ژوند کوي چې دا غوی د پی وار کارډ موده هم په روان کال 2023 جون کې ختمه شوي او تمدیدولو لپاره کار روان دی. دوی ویلي چې په کار د پی وار کارډ لرونکو افغان کډوالو تنګولو نه دی ډډه وکړی شي. چې کله په 2023 اگست کې طالبان په افغانستان واکمن شول نو لا نور کسان د خپلو ځانونو خوندي نه احساسولو له وجې پاکستان ته په مختلفو لارو له بغیر اسنادو داخل شوي. د افغان طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 4 نیټه په خپله ایکس یا ټویټر پاڼه باندې جاری کړي بیان کې ویلي چې پاکستان کې افغان کډوالو سره ناوړه چلند ورته قبول نه دی او په کار ده مهاجرو ته د خپل خوخه پاکستان پر خودو لپاره مهلت ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو.
په بلوچستان کې میشتو افغان هنرمندان او موسیقاران وایي چې د بې اسناد افغانانو د ایستلو حکومتي فیصلې اندېښمن کړې دي. دوی پرون د احتجاج پر مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې ځانونه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې یعنی یو ان ایچ سی آر سره رجسټر کړي دي او که افغانستان ته ولېږدول شي نو ژوند یې له خطر سره مخامخ کیږي. دغه هنرمندانو لپاره کارکوونکي نه حکومتي اداره وایي چې د هغوی د پناه بهیر له ځنډ سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې حکومت ویلي دي چې بې اسناد افغانان دې د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له پاکستانه وځي. په دغه اړه معلومات د ایوب ترین پر راپور کې.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې میشت یو شمیر افغان هنرمندانو او موسیقارانو د اکتوبر په 15 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د دفتر و مخې ته یوه احتجاجي مظاهره کړې ده. د دې افغان هنرمندانو په وینا چې د حکومت پاکستان لخوا په دې وروستیو کې په ناقانونه توګه د استوګنو افغان کډوالو په ضد چې کوم ګامونه پورته کیږي هغه دوی د تشویش سره مخامخ کړي دي. په دې ترڅ کې یو هنرمند فرید خوشحال او مشالی ډو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا د دوی نمونه د ماجر په توګه ثبت شوي دي لیکن نور کار ورباندې نه دی سوی.
د پاکستان حکومت څخه د دفتر چې زموږ سره مدد وکړي زموږ سره مرسته وکړي دا څنګه پروسه چې اوس شروع ده چې دا مهاجرین باسي موږ سره هغسې چلند ونه سي. موږ د افغانستان څخه راغلي دلې موږ ته ایلیسي آر خپل کارټونه را کړي دي راجستر یې دلې بایومیټریک یو نو موږ غواړو چې موږ دلته خپل ژوند وکړو خپل وخت تیر کړو. زموږ اونر په افغانستان کې اوس بند دی تاسو ټول خبر یاست. مشکل موږ نه جوړو موږ د مشکل خلک نه یو. دا کوم کسان چې د شاوخوا ته ګوري د هر یو خپل فامیل لري د خپل فامیل لپاره خواري کوي او موږ د پاکستان د حکومت زموږ ټول
د دې هنرمندانو په خبره کې افغانستان ته دوستانه نه نه هوازي هلته وجبن ته خطر دی بلکې د موسیقي هنر هم د دوی د لاس څخه وځي. په دې ترڅ کې ځوان سندرغاړي فیاض اهنګ راته وویل
موږ دلته ډیر خوشاله یو د حکومت سره ډیر خوشاله یو د پولیس د عوام څخه ډیر خوشاله چې تر اوسه موږ سره ښه چلند کړی دی موږ سره ښه رویه کړی دی. خو بهر حال بیا هم د حکومت پاکستان څخه د لوړ چارواکو څخه موږ دا درخواست کوو چې موږ ته د عزت ژوند دلته راکړي. که موږ افغانستان ته ولاړ شو موږ خو تک کوی سو مګر زموږ ژوند زموږ هغه هنر چې دی هلته مړ کیږي. موږ غواړو چې د هغه خپل هنر ژوندی وساتو.
د مزاری د برخوالو په خبره چې زیاتره افغان هنرمندان او موسیقاران د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر سره د یوې غیر دولتي ادارې سهر په مرسته رجسټر شوي دي خو پر دې برسیره دوی د پاکستان د حکومت لخوا و افغانستان ته د بیرته ستنه کولو ویره زیاته شوې ده. د دې مظاهرچیانو د رجسټریشن د ستونزې په اړه مشکله په کوټه کې د غیر دولتي ادارې لارې سحر د مشر اودترین سره تماس ونیوي، نو هغه دا خبره تایید کړه چې د زیاتره افغانانو د رجستریشن دویم پړاو د ځنډ سره مخ دی.
موږ د خپل کمکار چې سوي دغه سوي دی، د یونیسیف په سایټ باندې دویم انټرویو لپاره دغه سړی چې دی یا بتللی یا بې غوښتی یا بې نه غوښتی کې نه غوښتی، په هغه کې خپل معاملات دي. سونه چې زه په خبرې یم هغه دا چې په دې باندې دی چې حکومت پاکستان ډېر خاص دی سم رسپانس چې دی هغه مطلب دا ور کوم دغه چې سو هغه ته نه ول ور کړی، نو په دې هغه پروسس دی دی سلو د کړی په هغه خالي ډېر جاته سینسیټیو کیسونه چې ولې هغه د سیکنډ انټرویو لپاره غوښتل، ځکه په دې وجه باندې چې دی هلته ډېر بیک لاک دی، نه ورم ډېر خلک سره چې مطلب ته میاسې کال یو نیم سیکنډ انټرویو لونه تللی یا نه دور غوښتي. د یونیسیف خپل مجبوری دا ده چې تر هغه ساعته پورې د سرکار د خواسه پازیټیو رسپانس نه وي، نو دی چې مثلا ورویم غواړي مطلب انټرویو لوم کې بیا به څه کوي ایکسپټ کوي به په اخر کې حکومت.
خو په کوټه کې د یو این ایچ سی آر یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالیرو ته ویلي دي چې د مظاهره چانو سره لیدلی او د دوی د مشکل د هوارولو په اړه خبرې ورسره کړې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې کله په کال 2021 کې د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا کابل نیول شوی و، نو د هغه وروسته ډیری هنرمندان او موسیقاران د خپل فامیل سره د پاکستان و خیبر پښتونخوا یا هم و کوټ ته راغلي وو. د افغان هنرمندانو او موسیقارانو د احتجاج په داسې وخت کې سوی دی چې یوازې یوه ورځ لمخه د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان محمد اڅکزي په کوټه کې یوه خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي وو چې د پاکستان مرکزي حکومت پر امر به د هغه افغانانو په ضد مهم د نومبر د لومړۍ نیټې څخه پیل سي څوک چې په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګن دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د سرکاري خوندزو د استادانو د زنو ټولنو غړو پرون د استادانو د نړیواله ورځ په مناسبت باندې احتجاجي مظاهره او لاریون کړی دی. دوی وایي د دې لامل دا دی چې حکومت یې تر اوسه د رتبو لوړولو او د نویو ګمارل شو استادانو د دندو دایمي کولو غوښتنې نه دي منلې او د پینشن اصلاحاتو په نوم یې له تنخواګانو څخه پیسې ګرځوي. دا خیبر پختونخوا لنډمهالې حکومت د ښوونکو د احتجاج د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو سمو د مخکې ویلي وو چې صوبه له اوږدې مودې راهیسې د مالي مشکلاتو سره مخ ته او د استادانو ټولې غوښتنې نشي پوره کولې. نور معلومات له پېښوره غلام غوث راکړي.
دا په پېښور کې احتجاج کوونکي د سرکاري سکولونو استادان دي چې د استادانو د درناوي نړیواله ورځ یې د تورې ورځې په توګه ولمانځله. د اکتوبر په 15مه د ترسره شوی احتجاجي لاریون پر مهال د خیبر پختونخوا د ټولو پرایمري سکولونو د استادانو د ټولنې مشر عزیز الله خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د پرایمري او سیکنډري استادانو د اپګریډیشن یا ترقۍ جمعنه باندې دي په سمدستي توګه عمل شروع شي. نوي اغیستل شوي استادان دي مستقل کړي شي او د پینشن اصلاحاتو په نوم د دوی د میاشتنۍ تنخواګانو نه د پیسو د بیلولو پالیسی دی واپس واغستلی شي.
تاسو وګورئ چې دا په دنیا کې د استاد په نوم دا ورځ مناویږي او په خیبر پختونخوا کې نن استاد تور ورځ مناوي، د دې مطلب دا دی چې د خیبر پختونخوا استاد خوشاله نه دی، خفه دی د دې حکومت نه، ځکه چې سابقه حکومت یو منتخب حکومت منګلا د استادانو اپګریډیشن منظور کړی دی او په هغه اجنډا کې ټولو آیټمونو باندې کاروي شوی دا صرف او صرف چپاتې دی. هغه د استادانو زمونږ د اپګریډیشن نوټیفیکیشن دی، نو فاینانس ډیپارټمنټ ته د دې صوبې چیف سیکرټري صاحب ته د دې صوبې هغه واکدارانو ته چا سره اختیار دی هغوی نه دا غوښتنه کوو چې نن په دې سلام ټیچر ډے باندې موږ تاسو نه د خپل جایز حق هغه نوټیفیکیشن غواړو کوم چې په 17 جنوري 2023 باندې د دې صوبې کابینې په وزیرانه په مشرې کې منظور کړی دی.
د نوید ګل هزارخوانی په نوم یو استاد مشال ریډیو ته وویل چې د پرایمری او میډل سکولونو استادانو تر دې وړاندې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه ترسره کړي دي.
زه حکومت وخت دا اپیل کوم چې زموږ د مسلې ری پای کې زموږ اپګریډیشن دی، ریګولایزیشن دی، سی پی فند دی، بکې پینشن اصلاحات دي چې دا یو ډیر خطرناک شی دی. کټ لګولې په ایل پی آر کې هغه 25,000 سیرلی چې کوم د منتلی هغه دا پینشن والا نه کټ کوي، نو دا موږ سره ډیر زیات ظلم دی.
خیبر پختونخوا کې د نگران حکومت چارواکو تر دې دمه د استادانو د دې روستي احتجاج په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د تعلیم د محکمې چارواکو ویلي وو چې د مالی مشکلاتو په وجه یې تر دې دمه د استادانو غوښتنې نه دي پوره کړې. یو ولهم اوس مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
پختون ژغورنې غورزنګ ویلي دي چې پولیسو او په ساده جامو کې کسانو د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په سوراب ګوټ کې له کوره بولې ده. دا غورزنګ یو مشر محمد الله مسید مشالېډو ته ویلي دي چې هغه کسانو ترین د اکتوبر په 4 د شپې ناوخته له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ درک نه لګي. د پختون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون پر ایکس په بیان کې له چارواکو غوښتي دي چې هغه زر تر زره خوشي کړي. دا کراچۍ پولیسو یو چارواکي مشالېډو ته ویلي دي چې ترین کورنۍ ورسره راپور دایر کړی دی او د موندلو هڅې روانې دي. نیاز علي نور تفصیل راکړي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ یو مشر محمد الله مسعود د اکتوبر په 5 مشال ریډیو ته ویلي چې د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین د اکتوبر په 4 د شپې نامعلومه کسانو د ښار د سوراب ګوټ سیمې د خپل کور نه پورته کړی دی او له ځان سره یې بوتلې دي.
تقریبا د شپې 2:30 بجې ټیم و چې د مشر نور الله ترین په کور باندې چاپه ولګېده چې پولیس ورسره په سیول کپړې شي خلک ورته راغلل او دا یې پورته کړ. خو دلته چې موږ کوم متلکه تانه دا ورسره چې کوم ایس ایس پی دا ایس پی دا دخته مجبور غللو، خو دوی هیڅ معلومات تر اوسه پورې موږ ته په لاس نه دی راکړی چې نور الله چیرې دا یې چا سره دی او په کوم ځای کې دی.
بلخوا د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي چې نور الله ترین چا اولی نیولې دی. د کراچۍ سوراب ګوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی عزیز احمد بیا مشال لیډیو ته یوازې دومره ویلي د نور الله ترین په اړه ورته کورنۍ خاص جمع کړی دی، دوی معلومات را جمع کوي. محمد الله مسعود زیاته کړی چې نن د اکتوبر په 6 که نور الله ترین کوم عدالت ته وړاندې نه شو یا پولیسو ښکار نه کړو، نو دوی به په سن های کورټ کې د ترین د لا درک کولو خاص جمع کوي. نور الله ترین په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر دی. نوموړی په ښار کې پښتنو ته په ورپېښو مسلو هوارولو لپاره پولیسو تاڼو او سن حکومتي چارواکو ته وخت په وخت ورځي. د پی ټی ایم د کراچۍ یو بل غړی هدایت الله پښتین بیا وایي په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیول روان دي. نور الله ترین او د غورزنګ نورو ملګرو د دغه ظلم خلاف خپله مبارزه جاري ساتلې او د پولیسو سن او مرکزي حکومتي غږ کړی وو چې افغان کډوالو سره دې ناروا چلند بند کړي. نوموړی وایي چې اندېښنه ګڼي چې پولیسو هم له دغه وجې نور الله ترین پورته کړی دی.
په دا سو لنډو ورځو کې شپږ ځایه د سین پی ټی ایم مشر نور الله ترین په د افغانانو کډوالو چې کم د دوی علاقې وي د هغو سره ناستې وکړې، غونډې وکړلې او بیا یې د تاجرانو سره ناستې غونډې وکړلې. د دې ودرول لپاره یا په دې کې خنډ جوړول لپاره دوی دغه عمل کړی دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په ایکس ویلي چې نور الله ترین پولیسو او ساده جامو کې خلکو پورته کړی دی او تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او نه په کومه تاڼه کې شته دی. نوموړی د نور الله ترین د زر تر زره د خوشي کولو غوښتنه کړې. ترین له دې وړاندې هم څو ځله پولیسو په بیلابیلو مقدمو کې نیولې او زندان ته یې اچولې. ترین له دې وړاندې سخت کال د جولای په 18 سره د 11 ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3 ایم پی او د مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره بیا د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو، خو بیا پی ټی ایم د پولیسو دغه عمل په سن های کورټ کې چیلنج کړی وو او بیا سن های کورټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او د نور الله ترین په ګډون 11 کسانی خوشي کړي وو. په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې له دې وړاندې هم څو ځله د پی ټی ایم مشران او پلویان د پولیسو لخوا په دې ډول نیولې شوي دي. پی ټی ایم وایي چې د پښتنو په خاوره د امن او د حقونو لپاره به خپل پر امن مبارزه جاري ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو پر ویب پاڼه
او ایف ایم اوریدل سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
مشاری له دغه اوریدونکو د روان خبرونې نیمایت رسیدلی او نورځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په کورم کې د ساتین او بادامي سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د ځمکې د لانجې پر سر په انخطو کې د دواړو خواوو شپږ تنه ژوبل شوي دي. مقامي خلک وایي چې د انخطه څو ورځې مخکې پر لانجمنه ځمکه د کوټو جوړولو پر سر د اختلاف له امله پیل شوې ده. د خیبر ضلع یو چارواکي وایي چې په تیرو درې ورځو کې دیرش افغاني کورنۍ د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. چارواکي زیاته کړې ده چې هغه کورنۍ په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل او په خپله خوښه افغانستان ته ستنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت بې اسناد افغانانو او نورو بهرنیو وګړو ته د نومبر تر لومړۍ پورې له هیواده د وتلو امر ورکړی دی. د خیبر پختونخوا د سرکاري سکولونو استادانو پرون د استادانو په نړیواله ورځ د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاجي مظاهره او لاریون کړی دی. په پېښور کې د پرونی احتجاج ګډونوالو مشال ډوته ویلي چې د اکتوبر پنځمه د ښوونکي ورځ په توګه لمانځل کیږي، خو دوی ځکه تور ورځ بولي چې حکومت یې غوښتنې نه پوره کوي. د پاکستان د خبریالانو مرکزي ټولنې ویلي دي چې د میډیا په اړه د کورونو چارو د نگران وزیر سرپراز بوکتی سرګندونې د رسنیو د خاموشه کولو معنا لري. دا تر هغې وروسته ده چې بوکتی د اکتوبر په درېمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وویل چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو پر ضد به د مجازات د برېښنایي قانون پر کارولو ټینګار کوي او ویلي دي چې له دې سره به د هیواد د وګړو ګټې خوندي شي. او د ایران د ښځو د حقونو فعال نرګس محمدی د کال 2023 د نوبل د سولې جایزه ګټلې ده. هغه ته دا جایزه په ایران کې د ښځو پر وړاندې د ظلم خلاف د مبارزې پر سر ورکړل شوې ده. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر سیمهیز چارو ته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ سنورو لپاره یو شمېر لوزنامې موجودې. په دوی کې یو هم ترانزیت تجارتي تړون دی چې اوسنۍ شکل یې په کال 2010 کې د دواړو هیوادونو چارواکو لاسلیک کړی دی. خو اوس د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان سوداګر به نوي فیسونه ورکوي، د ضمانت لپاره به په پاکستاني بینکونو کې پیسې ږدي او ځینې توکي به نشي وړلی. د دواړو هیوادونو شریک چیمبر آف کامرس وایي دا فیصله لاسلیک شوی لوزنامې سرغړونه ده. نور معلومات بشیر ګواخره.
د پاکستان حکومت له افغانستان سره په ترانزیت تجارت تړون کې بدلون کړی او د افغان سوداګرو لخوا پر وړونکو مالونو یې 10% فیس اچولو سربیره د ځینو توکو په وړلو بندیز لګولل دی. د پاکستان کسٹمز لخوا د اکتوبر په درېمه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې تر دې وروسته به په کراچۍ کې افغانستان ته تلونکي ګاډي د کاغذونو تاییدولو او نورو چارو لپاره د خپل وړونکي مال 10% پیسې ورکوي. پخوا دا پیسې نه اخیستل کېدلې. همداراز له افغان سوداګرو د نغدو پیسو د بیمې پر ځای د بینک بیمې شرط ایښول شوی دی. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکه خونه یا چیمبر آف کامرس دا بدلون ردوي. د دغه خونه شریک مشر خانجان الکوزی مشال رډیو ته وویل چې د 2010 کال د تړون لمخه افغان سوداګر له نورو هیوادونو څخه اخیستي مالونه د پاکستان د بندرونو للارې افغانستان ته وړل شي. په بدل کې پاکستانی سوداګرو ته اجازه ورکړل شوې چې د افغانستان للارې مرکزی اسیا ته خپل مالونه یوسي. دوړو خو په لیکلې بڼه ژمنه کړې چې سوداګر به یوازې د لارو د استعمال پیسې ورکوي.
د اپټا قرارداد وخت یې پوره شوی، مګر د پاکستان پارلمان فیصله کړې ده چې تر څو نوی قرارداد ترسره کیږي دا قرارداد به ادامه پیدا کوي. او دوی کوم فیصله کړې ده، دا یو جانبه ده. یو ملک د بل ملک د اموالو نه کشتم او محصول نشي اغستلې. دوی چې کوم شرایط وضع کړي دي دا په دې معنی دي چې یعنی غواړي چې د غلاره په تا باندې بند کین. دوی بانکي ګرانټي حتمی کړي ده چې دا په هیڅ صورت نه کیږي. بانک ګرانټي مونږه انشورنس لرو. د بانک ګرانټي دا چې ستا یو لک ډالر مال دی راوړو نو ته به یو لک ډالر د پاکستان پاکستان په بانک کې دی نو دا خو هیڅ شی نشي کېدلی موږ دومره پیسې به موږ د کومه کو
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونی چیمبر اف کامرس پر ویبپاڼه د خبرو شو معلوماتو تر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت تجارت تړون په لومړي ځل په 1915 کال کې شوی و. بیا وروسته په 2003 او 2010 کال کې پکې نوې بدلونونه وشول. د دغو بدلونونو مقصد سوداګري اسانه ول. په ډېرې اړوندو مالونو کې وریجی، چای، بوره یا چینی، رخت، برېښنایي توکي، غوړي، د موټرو پرزې او ټیرونه شامل دي. د پاکستان کسٹم ادارې د اکتوبر په 3 په خبر پاڼه کې ویلي چې افغان سوداګر هغه سامانونه له نورو هیوادونو اخلي چې په افغانستان کې ورته ضرورت نشته. د دوی په وینا بیا دا سامانونه پاکستان ته قاچاقېږي چې د پاکستانی جوړو شوو شیانو بازار خرابولو ترڅنګ ځایي اقتصاد ته زیان رسوي. خو د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ شریکې خونی غړی او تجار شاهد حسین چې د تورخم له لارې مرکزي اسیا ته مالونه ځي وایي په ابتا کې نوي بدلونونه د ټولو خواو په زیان دي.
پاکستان ته دا پکار دي چې هغه خپل کسٹم او خپل سونا ایریاز چې دي چې هغه کور کی چې سمګلنګ هغه کنټرول کی. په هر لارے کې ٹریکر لگیدلی کراچی نه روزی په مختلف لارو هغه ٹریک کیږي کسٹم طرف نه. افغان ٹرانزٹ ریٹ سره تړلې بیا د منځنۍ آسیا ٹرانزٹ ریٹ دی او دی وخت موږ ته ضرورت دی زموږ ولس ته ضرورت دی چې سونه دا ٹرانزٹ ریٹ د کراچی په لارې سي واقعيږي. په دې کې زموږ عوام، زموږ ٹرانسپورٹ، زموږ تاجران هغه داخل دي، هغه ته ګټه رسیږي. دا یو منفی میسج ورکوي چې په دې وخت کې افغان ٹرانزٹ ریٹ باندې نرخونه سیوا شي یا هغه په مختلف طریقو باندې نور هغه وشیړل شي.
د پاکستان کورنو چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په 3 ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته واضح کړی چې د ٹرانزٹ ریٹ په ترڅ کې قاچاق کیږي چې اسلام آباد به پر ضد سخت ګامونه اخلي. هغه زیاته کړې وه چې په دې قاچاق کې ځینې پاکستانی امنیتي ځواکونه هم لاس لري چې سزا به ورته ورکړل شي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه غبرګون نه و ښوولی.
مشال رادیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اردن کوم د افغان کډوالو په چارو کې پاتې کیږي. د اکتوبر په 3 ماده د پاکستان د حکومت د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له هیواده د بیا اسناد افغانانو د ایستلو پریکړه وشوه او هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان پرېښودو امر وکړو. دا په داسې حال کې ده چې له سپتمبر راهیسې په کراچۍ کې د افغانانو گرفتاری روانې دي خو تر حکومتي ایران وروسته په کوئټه او اسلام آباد کې هم بیا اسناد افغانان نیول شوي دي. په همدې حال کې د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکتی، دا بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اسکزی او د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دا وکړه دا چې افغانان په پاکستان کې د نامنیو په پیښو کې ککړ دي. شنون کې وایي چې په عمومي توګه د افغانانو په اړه د لوړپوړو چارواکو داسې څرګندونې د هغوی پر ضد په پاکستان کې د کرکې پیدا کولو په ګډون بېلابېلې پایلې لرلې شي. ملیحا مرزاده دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
لیکوال او څېړونکي اسماعیل خان د اکتوبر په 15 مشال ریډیو تول د افغان وګړو پاړه داسې بیانونه او له هیواد د غوي د وستو خبره لومړی ځل نه دي. نو وړي ویل چې په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول د حمله وروسته د ترهګرۍ خلاف په جوړ شوی نېشنل اکشن پلان کې یو مهم ټکی د افغان کډوالو بیرته هیواد ته ستنول وو. وروسته په 2018 کال کې هم یو ځل بیا دغه کوشش وشو خو د پخوانو افغان ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی په خواست دا کار وزنډول شو. نوموړي ویل یو ځل بیا دا خبره ګرمه ده چې تر شا یې سیاسي عوامل او د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب تعلقات دي.
مخکبم دغه رنګ ډیر سویپینګ سټیټمنټس کېدل چې افغانان چې کم دي دا په کرایمز کې غدي بیا ما سټټیسټکس شروع کړل ایک پولیس ډپارټمنټ د کرایمز برانچ کې پتو لګیږي چې داغي افغانان دغه په کې بالکل نش برابر ډیر کم پرسنټیج چې هغه په کرایمز کې اوس لیټلی دا چینج چې کم راغلی دی هغه کې دا چې دا پر له پسې اوس په خې شو نه پغې کې چې نادرا فنګر پرنټینګ او دغه نکیدو او یا سو کسان اونې ولشل نو چې کم اونې ولشل هغه وی چې زموږ کمانډر فلانې دی دی په افغانستان کې دی نو ایشو چې کومه ده کنه د دې پولیټیکل کانټیکست دی کې څه شک شته دی نه دی وکه د افغانستان او پاکستان تعلقات چې کوم دی هغه ساړه شوی دی تکم انفورچونټلی دا مسله خو شته دی سټیروټایپینګ افغان بلیم کول
د خبر پښتونخوا پولیسو مشر او بلوچستان حکومت ویان د ترهګرۍ په پیښو کې د افغان وګړو د لاس لرلو تور پورې کړ خو البته څه شواهد یې وړاندې نه کړل په پاکستان کې د جنگونو او ناامنیو له کبله افغان کډوال له 1900 اتیامو لسیزې راهیسې په پاکستان کې میشتي په افغانستان کې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم ګڼ افغانان پاکستان ته کډه شول د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 400,000 رجسټرډ افغان کډوال اوسیږي او شاوخوا هم دومره شمیر کې نا رجسټرډ افغانان ژوند کوي د پېښور پوهنتون د سوشیالوجي یا ټولنپوهنې د څانګې استاد ډاکټر نور ثناءالدین د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په عمومي ډول یوه طبقه یا د خلکو ډله تورنول سمه خبره نه ده هغه وویل چې په داسې بیانونو سره په ټولنه کې دغه خلکو ته بیا د شک په سترګه کتل کیږي
په دوی چې ته جنرالایز خبره کوي چې راټول بلاويستي نو غلطه خبره وکړه وایي چې نه پکې بلاويستي ځا خو ځایره خبره ده خامخا به په هر قوم کې څنګه څه غلط خلک ملاويږي خو اوس هدي وایي چې افغانیان پکې بلاويستي بالکل به خو بیا هم ټول نه وي ټول زیاتره خو موږ ته هم ښکاري هر چا ته ښکاري چې ښه پرامن خلک دي دلته پاکستان کې اوسېږي او چې کم پرامن خلک دي هغوی ته به خامخا لږ ذهني تکلیف هم رسي سټیټمنټس د وجه نه ټایپینګ موږ چې څه ته وایي د خلکو په ذهنونو کې د افغان ریفیوجیز په بار کې یو نیگیټیو امیج کریئیټ کیږي دې وجنا ټول بیا شک په نظر وته کتلې کی کنه چې دا افغانان چې د دهشتګردۍ ګواله دي
اسماعیل خان ویل چې ډیرو افغانانو په پاکستان کې ځانته کاروبارونه خلاص کړي کورونه او جایدادونه لري داسې قسمه بیانونو سره داغوی عادي ژوند کې مشکلات پیدا کیږي ځکه چې په ټولنه کې داغوی خلاف بد تاثیر جوړیږي خبریال صفدر داوړ مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د طالبانو حکومت طریقې طالبان پاکستان باندې فشار راوړي چې په پاکستان کې هغوی خپل فعالیتونه ودروي د دې لپاره داسې قسمه بیانونه او پریکړې مخې ته راځي چې اغیز یې پر عام ولس پریوزي او هغوی ځورول کیږي
دا چې کوم افغانانو خلاف یو کرک ډاون غونډې نو دغه وجنه حقیقت کې پاکستان کې چې کوم په لکونو افغانانو سیږي د ټولو کاروبار ته جایدادونو ته نوکریو ته سبقونو ته د هر څه ته ډېر زیات نقصان ورسېدو او یا رسېږي دوی په لکونو خلک چې کوم دي دا هیر محفوظ دي غټ اثر پرې وځي نفرت پې لویږي ماشا کې د دوه قومونو خلاف یو پښتون دي یو قوم دی دا دې یو حساب دی چې افغان طالبان باندې پرېشر راوستل دي چې دوی یو ټي ټي پی والا چې کومه کاروانه روان دي هغه کنټرول کولو کې کردار ادا کوي
اخوا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د اکتوبر په 14 په ایکس پاڼه په بیان کې دا داوی رد کړی چې ګواکې په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان په ناامنۍ کې لاس لري په اسلام آباد کې د افغان کډوالو چارو مشر کمشنر عباس خان هم د اکتوبر په 14 له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې هلته رجسټرډ افغان کډوال په هیڅ ډول ناامنیو کې ککړ نه دي دا په داسې حال کې ده چې پروستو کې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې سرګونه نیول شوي او یو شمېر افغانستان ته لېږدول شوي دي په پاکستان کې تر هغې وروسته د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوه چې د سپتمبر په 15 د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې په غیر قانوني توګه میشت افغان کډوال له هېواده باسي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ناسمو معلوماتو خپرولو مخنیوي په موخه د قانوني اقدام په اړه د کورونو چارو د لنډمهالي وزیر سرګندونې د خبریالانو د خاموشه کولو په معنی بدلې دي. سرپراز بوکتی د اکتوبر په دریمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویلي وو چې د ناسمو تبلیغاتو کوونکو او غلطو معلوماتو خپرونکو پر وړاندې د برېښنایي جرمونو د مجازاتو د قانون پر استعمال با استعمالوي. او د خبریالانو د وفاقي ټولنې مشران وایي چې دی د سرګندونو اندېښمن کړي دي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکړي.
د پاکستان د کورنۍ چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي د اسلام آباد په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د داسې تخنیکی وسایلو په کار د اچولو ضرورت دی چې لمخې د انټرنیټي جرمونو مخنیوي قانون په سمه توګه عملي شي. هغه زیاته کړې وه چې د قانون په سمه توګه د عملي کولو مقصد د هیواد د وګړو د ګټو خوندیتوب دی. خو د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پی ایف یو جی مشر شک لري چې د لنډمهالي وزیر دا څرګندونې د خبریالانو د غلي کولو په معنا دي. افضل بټ د اکتوبر پر پنځمه له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال دعوا وکړه چې په پاکستان کې همیشه د قانون غلط استعمال شوی دی. نوړي په دې اړه په 2018 کال کې د پارلمان لخوا منظور شوی د انټرنیټي جرمونو د مجازاتو قانون حواله ورکړه. هغه زیاته کړه چې د قانون منظورولو پر وخت حکومت ویلي ول چې د قانون هدف د انټرنیټي جرمونو مخنیوي کول دی. خو د دې په خبره وروسته د دې قانون لمخې یو شمیر خبریالان ونیول شول.
زما په فکر د کورنیو چارو د وزیر بیان د خبریالانو د غلي کولو په معنی دی. خو موږ مخکې هم ویلي وو چې کومو پخوانیو حکومتونو چې قانون یې غلط استعمال کړی و او په خبریالانو یې د دروغو مقدمې جوړې کړې وې، یا یې هغوی بغیر له کومې مقدمې نیولي یا تښتولي وو، د پاکستان خبریالانو سازمان یې مزاحمت کړی و او اوس به یې هم کوو او په عدالتونو کې به یې هم پر ضد مقابله کوو
اور اب بھی ہم یہ مزاحمت بھی کریں گے اور عدالتوں میں بھی اس معاملے میں اپنی پوری جنگ لڑیں گے.
دا سرفراز بکٹی تر دې څرګندونو څو ورځې لمخه د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو شپاړه سازمانونو د سپتمبر پر 28 نیټه پر نگران حکومت او سیاسي ګوندونو ژغ کړی وو چې د راتلونکو ټول ټاکنو په درشل کې دي د بیان ازادي یقیني کړي. دوی دا ژغ په داسې مهال کړی وو چې پر نگران حکومت وار لمخه دا تور پورې کړي چې د رسنیو ازادۍ ته پام نه کوي. د پی ایف ایج پخوانی مشر شهزاده ذوالفقار د اکتوبر پر 15 مشال لیډیو ټول چې کچوک په خبری کانفرنس یا په خپل وینا کې پر حکومت تنقید وکړي نو رسنۍ هغه خبره نه نشروي.
میڈیا چه دی اوس خوګه سره را دي څو پریس کانفرنس کوي او حکومت خلاف را دی خبره وکړي چې په کم یو الزام لګي او کر سره کاټي یو دا ضرورت نشته. دا میڈیا ولا آزاد نه وو اوس هم هغه روان دي لکه پی ټی آی خلاف ته سونه ویني چې پی ټی آی خلاف چې دی یو نریټیو چې دی کی جوړي مگر د پی ټی آی هغه
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی پخوا دغه سی تورونه رد کړی ول. پخوانی او اوسنی حکومتونو تل دا درس خپل کړی چې د ټولنیزو رسنیو لاري ناسم خبرونه او معلومات خپریږي او په خلکو کې نفرتونه خوريږي، نو ځکه د مخنیوي لپاره قانون جوړول او عملي کول ضروری دی. د آزادو مطبوعاتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک د اکتوبر پر 15 د مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د قانون جوړولو او عملي کولو ملاتړ وکړي. وزیات اکرای چې باید دا د مخالفینو پر ضد استعمال نسی.
د رائے دي چې دا مای چې هغه پاکستان کې یو مجرمانه فعل نه وي، پتا سو سره د حکومت سره دا غي نظر په ضد باندې وي، نو باید چې دا خبره دې تسلیم کړي چې هر یو انسان خپل د رائے لرلو حق لري. تر کومه پورې د فیک نیوز خبره یا دروغ معلومات خورول څنګه هم چې د دې علاج خدای دې چې باید حکومت رختیا زیاد کار کیو خلکو تا نو فیک نیوز مونگ هم خلاف یو مونگ گنو چی داد جورنالیزم دا پارا یو دیر وقت خطره دا
خود پاکستان دا اطلاعات و نگران وزیر مرتضی سولنگی دا اکتوبر پر پینزما مشال ریڈیو تا پا استولی بیان کی ویلی چی دا هیواد پا آئین کی دا بیان مطبوعات و آزادی دا خوندیتوب زمانت ورکل سوی او دا دا پا خبره دوی د دې حکومت د ترولو هیڅ اقدام نه کوي. البته زیاته کړه چې د ناسمو تبلیغاتو جالي خبرونو تشدد ته د خلکو پارولو او نفرت خبرولو زد قانون نستا نو د په وینا حکومت باید د آئین او قانون په چوکاټ کې هغه ټول وسایل استعمالوي چې لمخې د هیواد وګړي او ریاست خوندي سي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چر باندې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 503 496 499.
مشال لیدو وګورئ ورودونکو اوس راځو د خیبر پختونخوا د تعلیمي هلو ځلو په اړه باندې راپور ته. د خیبر پختونخوا صوبې د تعلیم د ازادي جایزې ادارا خای چې په تیر یو کال کې د سکولونو نه د وتلو ماشومانو شمیره د 1,00,000 نه زیاته ده چې زیاتره د پرایمری سکولونو ماشومان پکې شامل دي. په دغه شمیره کې د جینکو زده کوونکو شره بیا زیاته ښودل شوې ده. ادارې په خپل راپورټ کې لیکلي دي چې تر ټولو زیات په کوهستان او ورپسې تورغر داسې ضلع دي چېرته چې د پرایمری سکول ماشومان تر 5 ټولګي نه رسي او خپل زده کړه نیمګړې پرېږدي. په دغه اړه تفصیل شانواز ترکزی راکړي.
د خیبر پختونخوا صوبې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو شمیره د 1,00,000 نه زیاته کمه شوې. دغه شمیره په 2020 کې 6,95,000 وه، ولې په 2021 کې 45,01,000 ته راټیټه شوې. دغه شمیرو کې تر ټولو زیات کم شوي زده کوونکي د پرایمري سکولونو دي چې وړاندینه شمیره 1,93,000 نه زیاته وه. او د تیر کال رپورت ښایي اوس شمیره 9,50,000 ته راښکته شوې ده. د دې وجوهاتو کې د تعلیمي څانګې سره د تړلې شیو په خبره غریبي تر ټولو غټه وجه ده. دویم دا چې په کم شمیر کې خلک ته عوامینه نجی سکولونو ته خپل بچیان اړوي. مسلم شاه په سرکاري های سکول نوی کلی پړانغار مومندو کې استاد دی. هر کال د داخلو مهم په دوران د دغه سیمې کلو غرونو کې ګرځي. د ماشومانو پلرونو ته وایي چې خپل بچی باید سکول کې داخل کړي. مشال ریډیو ته پوښتل د عوامي سکولونو نه د ماشومانو وستلو وجوهات به کوم رقم وي.
ماشومان چې کوم یو خپل مور او پلار سره د هغې په هغه ګټه وټه کې چې هغې ونه کینو هغوی بالکل نار پاتې کیږي. زه د ته خپله ذاتي او تجربه وایم چې ما سره یو 4 ماشومان د غریزي علاقې نه راځي چې د هغې د پاره څه پبلک ټرانسپورټ نه شته، هغوی په موټر سایکل باندې راځي. هغې کې 2 ماشومان سکول پرېښودو دې د وجې چې هغوی خرچه نشي برداشت کولی.
د آزاد جایزې ادارې انډیپندنت مانیټرنګ یونټ د معلوماتو تر مخه تر ټولو زیات ماشومان په کوهستان، ورپسې تورغر او بیا په نورو ضلعو کې په شمول د ټانک او ډیره اسماعیل خان هم شامل دي چې د سرکاري معنا عوامي سکولونو نه وتلي. دا ادارې رپورټ ښایي سکولونو نه وتونکو کې د جینکو شره د هلکانو زیاته ده چې د پرایمری تعلیم پسې د مډل معنا 6 نه تر 8 او ورپسې هاي معنا 9 او 10 ټولیو زده کوونکي هم شامل دي. د ادارې رپورټ ښایي کوهستان کې 80%، تورغر کې 50% او پورټان کې 55% ماشومان تر د 5 ټولګي پورې نه رسي او په لاره کې سبق پرېږدي. دا چې کله د تعلیمي محکمې لخوا هر کال د داخلو مهم وي او د سکولونو استادان کور په کور ګرځي نو د خلکو لخوا هم ورته د خپل بچو سکول ته د نه لیږلو وجوهات خودې شي. د پېښور کوهاټ روډ د یو پرایمري سکول استاد ذوالفقار علي مشال رډیو ته وویل
چې یو ماشوم هلته ناست و زموږ د سکولو پلار سره ناسته موچي و
هغې ته مې ویل دا ماشوم بل نه رالېږې، خو یاره وایي استاد چې دې سبق نه وایي، د دې شوق نشته. نو ماشومانو ذهن هم داسې مور پلار جوړ کړی دی چې بس ماشوم سبق وایي که نه وایي ماشوم ته یې پرېښی دی. کور په کور مونږ مهم هم کړی دی، لیکن هغې کې همدغه زیاتره ماشومان همدغه بس یا بس مونږ ماشومانو له کاپې ماپې نه شي دا کولی او کار لی بس کار درزي سره کینولي چېرته لوړ سره کینولي.
د ذوالفقار علي او مسلم شاه په خبره 2013 پورې به خلکو خپل بچي په خپلو سکول ته داخلول راوستل، خو د کورونا وبا د چوټیانو او د دوی په خبره معیشت د خرابۍ وروستو سکولونو کې د ماشومانو شمیره په کمیدو شوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د ښځو د سینې سرطان په اړه د پوهاوي خپرولو ته ځانګړې کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې میاش کې د پوهاوي غونډې کوي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له شمیرو سره سم په پاکستان کې هر کال 100,000 ښځې د سینې سرطان ښکار کیږي چې ورڅخه 15,000 د خیبر پښتونخوا دي. په دغه اړه باندې نور معلومات د فرخنده اسد پر راپور کې.
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوي زیاتولو په توګه لمانځل شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهاوي زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو وصل ویخت کلنه خیرالنساء چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبنو کې د کینسر سرکاري روغتون بینور د انکالوجي وارډ مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو دے کے تقریباً پانی مائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت په څانګه کې کارکونکي لیډی هیلت ورکر کوثر بی بی وای هلته ډېرې کمې ښځې ډاکټرانو ته د خپلې معائنې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں لو بولے سو کر موہ نہیں لیں گے ہاں غریب خلق دے کمالدار خلق دے یہ پوزیشن دے تو
بلخوا د پیخور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپلا وے پانا ورکڑی چې په پاکستان کې هر کال 100,000 خزو ته د سینې کینسر کیږي او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پیخور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوی په کمپین کې هم برخه لري وایي باید هر ښځه په کال کې یو ځل د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدی شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دنه لاړ شي شیپ کې شیپ فرق شي او ډیټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دنه نه طرف ته راغلی شي سرمن کې پرسو وو شي او هغه چې تاسو ته داسې لږ دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځای کې خاص پرسو دی یا لاس لاندې داسې غوټې راشي چې کم غوټه ستاسو سینه کې او نه او تاسو محسوس کړئ چې اچانک مو مدار شو دې نه علاوه سینې له د وینې د تبت کېدل یا بعض زنانه وي چې موږ ته خاص کړي یو پوائنټ دی سینې کې یا بهر طرف ته یا دننه یا سینټر کې هغه کې مسلسل درد کېږي خو په دوایانو او په زولو باندې د دوایي د درد نه ښکېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکوونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچېرې ښځې په وخت ډاکټر لاړې شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپریشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسټ کینسر چې کم دی داغه مکمل قابل علاج دی خو کچرته په ارلی سټیج کې داغه مطلب ډیا
د کینسر چې کم دی سټیج باندې دی چې په کم سټیج کې دی کینسر کنا لکه اوس دا اکتوبر میاشت کې کم ده دا پورا دنیا کې د بریسټ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کم دی دا خلکو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال سلویخ سره ښځې د سینې سرطان له وجې مري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.